درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شوی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 50% کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره روانې هڅې سبب کیږي چې سږکال دا بوټی په بېساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرلپسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بېساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 22 پورې د افغانستان له 40 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو تر کښ لاندې ساحه تر 4000 هکتارو کم شوې ده. حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځکه کوکنار کرل شوی و. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دي چې په 2024 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 20% پکې کرل شوی و. د سربیا تلویزیون پرون شنبه وویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناهغښتون کې ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له 3 تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسیرنو او ژر له روغتونه رخصت شول. دا پیشه د جمعې پرس بیلا پالانگا شارګی ته نږدې په لوی لار کې وشوه. سربیا لویدیځ اروپا ته د تلونکو پناهغښتونکو په لار کې ده. په 2023 میلادي کال کې نږدې 3000 پناهغښتونکي د سربیا لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته تیر شوي وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان پشپشو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې یو اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28 د اوکراین په جنوبی ښار خرسون کې لاسو ډیر شارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگیدلې و. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي هغه روسي بې پیلوټ الوتکه او توغندي شند کړی چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. له بل خوا روسی چارواکو ادعا کړې چې د جولای په 28 د اوکرایني ځواکونو د شلو بي پيلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړې چې د روسي پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتل لږه دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکرایني وی بي پيلوټ الوتکه د کورس په سیمه کې پر دوی چاودیدونکي توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې چې اوکراین د جګړې په لومړی کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړپوړي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. روټرز خبري اژانس د اسرائیلي پوځي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل لري. د اسرائیل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه دغه توغندی د لګیدو په پایله کې لشتلشه لستنه وشل شوی. د بیړنیو خدماتو د څنګه مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لستنه وشل شوی او څلور د شنور ټپیان شوی دي چې د ولسو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرائیل په برید کې څلور وسلوال ووشل شول. د طالبانو حکومت وای د افغانستان په یو شمیر بندرونو کې سکنرونه نصبوي. کچیرې دا سکنرونه یوازې د امنیتي ستونزو د لمنځه وړلو لپاره نه نصبیږي نو ګټه یې څه ده؟ یو شمیر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د دې سکنرونو نصب د تجارتي مالونو په انتقال او شفافیت کې مرسته وکړي. لبل خو افغان سوداګر د طالبانو د حکومت لدی اقدام هر کله کې وی او دا کار دی ژر تر ژره بشپړ شي څو د سوداګرو وخت ور سره ضایع نشي. جزئیات فریده سیار وړاندې کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د پنګونې د مرکز مشر احمد سیا خالد په حواله ویلي د افغانستان په دولس بندرونو کې بسکنرونه نصب شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیر پلاوی غړي او د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی وایي د سوداګریزو توکو د بررسۍ وسایل او د سکنرونو نصبول د دودیز ګمرکي سیستم د اسري کولو لپاره چې کنټرول ستونزمنو اړین دي. دا غب خبره د پروسه څوک لوړاندې د نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې پیل شو خو له بده مرغه چې کومه مثبته پایله نه درلوده. خغلی حافظی زیاتوي ځکه هغه مهال کومه مثبته پایله نه درلوده چې سوداګری ستوکي باید سکنر ته داخل شي خو که چیرې داخل نشي د ګمرکي اسري بڼه بوي خو فعالیت به یې له فساده ډکوي.
ډیر کلونه پخوا دغه سیستمونه یې درلودل د بینلی دوستانو په مرسته، اما دا ناکام شو ځکه چې سم ځینې ګټه پورته نه شو. دا مفسد مامورین ولیدل چې کچیر دا سکنر فعال وي دا تشریح مامور ته ضرورت نشته چې بیا راشي او سپین تور وخی او تور سپین وخی. نو ځکه دا سکنرونه اکثرا د کار څخه غورځول شوي وو په قصد.
د طالبانو حکومت د نوو سکنرونو د نویت په اړه معلومات نه دی ورکړي. خدای ویلي د سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینه، شیرخان بندر او ابو نصر فرحي په بندرونو کې نصب شي. که چیرې د سکنرونه یوازې د امنیت لپاره نه وي او د سوداګریزو محصولاتو د چک لپاره نصب شي ګټه به یې څه وي؟ ازرخ شافیزی وایي د دې سکنرونو نصب ډېری ګټې لري.
پرته له دې چې مال ښکته شي او په نتیجه د تشریح ځای شي او کارتنونه او د پکینګ له بین لاړ شي، کېدای شي چې په سالمه توګه پرته له دې چې دا خلاص شي کانتینر، دا محتویات د کانتینر سکن شي. دا سکن نه یوازې سکن دی ولیدی شي مامور، بلکې کولی شي چې دا سکن ریکارد کی او په آرشیف کې پاتې شي. هر وخت یو غړی په شفافیت سره کولای شي چې دا وباسي او د سوء استفادې څخه مخنیوي کولای شي. مثلا په یو کانټینر کې یو قیمتي شی وو، مخکې دوی مامورین سره جوړ راته او برنامې ته بدون ورکول او په ډېر ارزانې، مثلا د سګرټ پر ځای یا لپټاپ او قیمتي شیانو پر ځای دوی اسفنج یا یو ارزان شی
یو افغان سوداګر انور افغان هم د افغانستان په بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو هرکلی کوي. یو وایي
موږ ته خوشبینه یو چې د سره به د امنیتي ستونزې راکم شي او دا یو تشویش موږ سره شته چې په سکنرونو کې کله کله وخت ضایع کیږي چې تجارانو خاص کر سبزیجاتو او میوجاتو وخت ضایع نه شي او دغه کې دغه تایم راهلي زر تر زره خلاص شي د سکنرونو د تجارانو مونږ نه تیر شي.
افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر هیئت پلاوی غړي ازرخ شافیزی وویل د افغانستان په سوداګریزو بندرونو کې د سکنرونو د نسبولو بریالیتوب د افغانستان د ګمرکونو د مسؤلینو په صداقت او وړتیا پورې اړه لري. چله بده مرغه په تیر وختونو کې په فساد کې ښکېل وو. ویل کېږي چې د افغانستان په دولسو سوداګریزو بندرونو کې د دې سکنرونو قرارداد د څه باندې یو سلو دیارلس میلیونو ډالرو په لګښت له یو خصوصي شرکت سره شوی، خو دا نه دی ویل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې د طالبانو حکومت د دې پروژې لپاره عواید له کومو سرچینو تامینوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خره غلاست. په درسی ساعت پروګرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسيږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو څخه اورئ. دوم ټولګیز د کونکو ته خره غلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ او پزرپوري برخه ولولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا بوورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپل بندگانو باندې مهرباني وکړه او د غو د لښوند لپاره یو پیغمبر ابراهیم علی السلام راوستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علی السلام او نمرود وایو. ابراهیم علی السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمېرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علی السلام پلار وو بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ سوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترک روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا را ژوندی کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسو او ستاسو پلرونو عبادت کله چې عبادت کوئ دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. دا بخشه د ده د پلار په خاطر وغوښتله چې د ده پلار هم بتپرستو د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه وو او داس نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبرې د لوی بت په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټوله خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. دا هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبرې د دوی د لوی بت په غاړه ورزړیې. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بت څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بت خو خبرې نسي کولی او هغه هم نه شورېدلی سي او دا کار هغه نسي کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسي کولای نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمانځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړی او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډارونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو وو. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره یې جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریم موضوع لرو چې لیکل شوی ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود